ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو وريدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو به خډیر خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوند دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانی یا نور معلومات لري چې نه غواړي د نورو لاستول ویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانی او نور معلومات خوند دي کنه؟ لکه مو لارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر سونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو؟ د خبرونې میلمانه به مودا او په دیاړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق هزاربوز چې د استادی ترڅنګ یې لګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او همداراز ښاغلی هغه ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکی کمپنۍ مشر دی او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو او هم دا ډول هغه پښتني به هم د میلمنو مختکیک دو چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاله را سره شریکي کړی دي. سهار سه پایلې لته څخه کو ک لمړی دارته وای دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډيري کاروي دا څومره خوندې دي؟
هیواد سي تلمنه تاسو استاد د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته پټوله کې اوس پنړی کې تقریبا 15 یو میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 5 میلیارد خلک ډیریکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، ارته چې دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیریکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي، تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ دي ورځې کاروي. دا ټول وار ورځ تقریبا تر 4 ساعته زیات کاروي او شمېرې هم فرق کوي. دقیق ارقام نه څه خو تر ډېره حده پورې په همدغه د امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده او 10% ټیکنالوژي ده. یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې لسټ د ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نه امن نه ده، خو دغه چا پر استفاده پورې تړاو لري ستو کې کاروي.
استاد ازربوز که تاسو را ته وایس مخکې سهار سه بیادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کېدلی شي مواد د نورو تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوي یا که غواړئ په خبرو یې څه اضافه وکړئ؟
سلامونه نیکی هیله هیواد صاحب تاسو ته، سهار صاحب ته، د افغانستان ولستا او ساسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغه خبره تاییدوم خو یو څو حروف په فکیزله کې اضافه وایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سهار سه بویلې زیاتره د خپل د کارکونکو یا د یوزر نه شروع کیږي. کڅومره هم ټکنالوژي قوي وي، کڅومره هم د ټکنالوژي امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کیدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کیږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هیک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. زه به دا ووایم چې په ټکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډیر ښه سرویسز، ډیر ښه هغه شیان راکړي چې موږ ډیر په درد خوري، ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټوله ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شماره چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلوموم ډول تاسو به خبرم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي او دغه په اساس باندې تاسو ټارګټ کوي، هم تاسو هغه مارکیټینګ چې کوم تګلاري دي، که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، همدا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي. د هکینګ د کولو ډېرې لارې چارې دي، خو ډېرې اسانه لارې چارې چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې د یو بل ته د میسیجونو د لارې خپرېږي، هغه د فیشنګ اټاک دی. فیشنګ اټاک لکه څنګه چې که تاسو لیدلی، یو سړی کینی د مایی هغه لرګی ورسره او د مایی د ښکار دپاره کار کوي، او مای په دیو ته ونیږي چې هغه شی وخوري او مای په جال کې ونیسي. دغه سی نمونه اټیک ته موږ په سایبری دته فیشنګ اټیک وایو. نو په فیشنګ اټیک کې څه کیږي چې تاسو یو نمونه ډوله ویب سایټ جوړوي یا یو نمونه ډوله پروګرام جوړوي، او په هغه کې تاسو یو یوزر ته دغه معلومات لګي. لکه زه تاسو ته یو میسج درلیکم، تاسو ته وایم چې تاسو ته زر افغانۍ یا زر ډالر انعام راوتلی. تاسو څه کوئ؟ تاسو زه په لینک کلیک کوئ، دغه لینک تاسو مخ کې وړي. کله چې تاسو مخ کې لاړ شئ، نو تاسو ته د نمونې په شکل تاسو نه دا خواست کې چې تاسو داخل شئ خپل فیسبوک ته. کله تاسو خپل پاسورډ یوزر نیم ورکوئ، داخل کیږئ. البته تاسو داخل نه استئ، خو اصلا دغه معلومات تاسو دغه هکر سره شریکیږي. دویم لار دا ده چې کله هم دوه نفر تر خپلو منځو کې چټ کوي یا میسج کوي یا شخصي معلومات شیر کوي یا سره نشروي، عموما په دغه منځ کې اکثریت داسې قضیې ما لیدلي چې یو نفر بل نفر ته شخصي معلومات عکسونه لیږلي د کور، بیا دریم نفر راغلی د دې نفر د موبایل نه هغه عکسونه خپل موبایل ته اړولي، بیا دغه ځینې هغه تلی بل اکاونټ جوړ کړی. نو ګورئ، دلته د ټکنالوژي دومره قوي الګوریتم استعمال شوی، خو که چیرته یوزر یا کارکوونکی صحیح نه وي، یا هغه د یو داسې نفر سره میسج کوي یا چټ کوي چې هغه د دې میسج نه سکرین شاټ اخلي، یا په واټساپ کې تاسو بلیدلی فیسبوک کې دا اوس نوې ټکنالوژي راغلې کې یو چاته څوک عکس ولګي بیرته ډیلیټ کړي، حتی دغه د موبایل نه ډیلیټ کیږي، خو که عکس سکرین شاټ یې ته واخیست خبره بیا خرابه ده.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وسایل چې کاروي خوندي نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې کیسه کې نه دي ډېر وایي، زنو څه ولسمشر یم یا وزیر یم چې څوک دې زما ډیټا غلا کړي. دغه سي چلن د تاسو فکر کوي چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای ده؟
دی واسي دس په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده. یعنی کمپنیانې په دې برخه کې دي، د نړۍ ته ټول غټ کمپنیانې هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو هغه د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک تر کوم، دی الگوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الگوریتمونه استفاده کوي، اته د ډایرکټ ټلیفون کمپنی الگوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري تاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنگ او کوم ډول انټرفیس تاسو په هیڅ تاسو موبایل کې ډیر وخت پاتې سي. زه به یو مثال ساده مثال دی ګوګل دی فیسبوک یو الگوریتم در کوم. کته اول ځل دا چې فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل یعنی تو راتي لس لایک لس ریاکشن وکي تا تر خپل ملګرو کې پیژني، کستل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي ساتر خپل مور پلار ته پیژنې، انسا شخصیت د تحلیلې کتر درې سو لایک ته وکړې، ساتر خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه ترغې بهتر پیژنې، انسا شخصیت خوې علاقه ذوق په غوډه ول ته محتوا په حساب کسٹمایز کوي، درته شخصي کوي. مثلا ستان نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لا ما سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق لري، ځکه تا د خپل خوښې اپلیکیشن په پلی ستور اپ ستور کې مستره دي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان تر مصروفه ځاتی، څومره څه دوی تر مصروفه یې غمره اعلانات دوی ګټي. مثلا فیسبوک اوسه تن فکر کوم څه کال پاره دي کې یو سلو شپېته زره ډالر دی یار دقیقه ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارد خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. بل دي تا ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شميري دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزه چیرته دا ټول دی د غل فرصت سي اعلانات له نورو کمپنیو راخلي په تاسو خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زمګ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخ کې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کیدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سم پیړۍ کې په 2000 کال په 2021 2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنی؟ کله چې یو الگوریتم یو کمپنی یو کمپیوټر تا تر خپل ځان بهتر او پیژنې او ستاله پارم داسې محتوا د اپلیکیشن د سیستم درست کې تا ځان سره ډیر وساتي. دا اوس افغانستان کې یعنی کزو هم شپېتر څه خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اعتیاد لري، د ټولنیزو رسنیو باندې اعتیاد له مخدره توکو په مواد سره هیڅ کوم فرق نه لري، دواړه ماغه اډیکشن د دواړه ماغه انسان لغه اصلي فعالیت لري کړی دا دواړه وخت دی کړی دم. نو دا مهمه نه ده څوک یې ته عادي سړی یې وزیر یې مثلا نجلۍ یې حالانکه اما ټیکنالوژي دنیا کې ته د هغې لپاره یعنی یو وسیله یې. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو له ځینو ټیکنالوژي پر مټ باندې له همدغه زندانو ځان وباسي، ټیکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زه وینم شپږ ولس کال په انټرنیټ تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکی مهارتونه لا خراب شوي دي، ودینه ده کړې دلې نه ده چې ټیکنالوژي دی کاروي. یعنې د ټیکنالوژي ونه کاروله، دوی له ټیکنالوژي نه ګټه ونه اخیسته. که څه هم ورته ګور ته څوک ګوري، یوازې یوټیوب کې پر هر ساعت کې لزره ساعت ویډیوګانې اپلوډ کیږي. نو که څوک یوازې له یوټیوب نه استفاده وکړي، خپل مهارتونه ډېر بند لوړوي. که څوک مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویب سایټونه دي، په زرګونو آنلاین پانتونونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دي کولای چې ډېر د خپل ځان پر ګټه کار ترې واخلي.
مننه. تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې په ټولنیزو شبکو همدا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته ده، او څنګه مثال له دې لارې زموږ عکسونه، ویډیوګانې یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خپرېدلی شي او نور خلک لاسرسی ورته پیدا کولی شي. خو وړاندې غواړم ځینې نورې پوښتنې او ځینې حل لارې له تاسو سره شریکې کړو چې څنګه کېدای شي مخه ونیول شي. زه د خپرونې له میلمنو څخه هم هیله لرم چې په ډېر ساده ډول زموږ اورېدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولی شي له دغسې ستونزو سره مخ نه چې خدای مکازینی وخت هغه چې دوی نه غواړي خبر شي هغه ترې خبر شوی وي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ د زینو هغه اوریدونکو پوښتنې هم راخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې را ته پرې خېدی. فیصل ځلان او توحید الله خونزاده یو پوښتنه کړې ده چې د وای فای په خلولو سره، مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نخلي، آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسی پیدا کولی شي، یا ستاسو ډیټا هغه کس ته چې وای فای مو ترې اخیستی انتقالېدلی شي کنه؟ استاد هزار بوس کا دغه پختنه جواب کړی، مهرباني.
مننه هواد صاحب. ګورې د وای فای موضوع د سیدا کچیر ته پبلک وای فای استعمالی کی، یعنی په یو هوټل کې، یو ریسټورانت کې، یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالی، نو د دې چانس ډیر شته چې تاسو ډیټا ته څوک لاسرسی پیدا کی. خلاره دا ده چې تاسو په غزي کې اوسئ، تاسو د وی پی این نه کار واخلئ. آنلاین وی پی این هم پیدا کیږي فری، هغه هم کولای شئ چې واخلئ. او دغسې وړې وړې سافټویر هم شته، د هاٹ سپاٹ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شئ هغه سره کنیکټ شئ، او تاسو او د دغه سرور دا ترمنځ چې کومه رابطه ده، دغه په موقت ډول سره دا بیخي خوندي کړي. نو څوک په لاسرسی نشي پیدا کولای چې تاسو هغه ډیټا ولولي. نور کچیر ته هغه نیټورک کې داسې قوي نفر موجود وي چې هغه په د آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري، بیا خو د دې ډیر چانس ته ده چې تاسو ډیر معلومات هغه واخلي. ځکه پبلک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې، یا مثال موږ ورته ویلی شو په لایبرری کې موجود دی، نو په هغې کې دغه مسلې ډیرې راځي. او خلاره همدا ده چې تاسو د وی پی این نه کار واخلئ، دغه د ټولو نه خلاره ده.
سهار صاحب، یوه بله پوښتنه هم شوې ده، البته مخکې له هغې چې دا پوښتنه مطرح کړم یوه بله پوښتنه غواړم وکړم. ځینې وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشن وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازه غوښتې وي چې ستا ډیټا ته، عکسونو ته، ویډیوګانو ته، حتی مایک ته اجازه درنه غواړي، دغسې نور. اول خو ولې دا اجازه غواړي؟ بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ، هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي. یعنې تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټنګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه. نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري، خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نورو شیانو ته لاسرسی ولري، څه باید وشي؟
دا اوس په پلی سټور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، په آپ سټور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، همدغسې په لسګونو حتی په زرګونو نور آپ سټور څخه خلک اپلیکیشنونه تر ډاونلوډوي. د سامسونګ خپل آپ سټور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول، اما په دې برسېره هم دغه اپلیکیشنونه چې فری دي هغې تا تاسو ډیټا ترلاسه لري. مثلا کته چې وګورئ چې ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته ترلاسه لري او غواړي او تاسو می داتا چې ګوګل اکټیویټی په ګوګل سرچ کوي اول تولار دی تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي تاسو هر چی تسلل یا پتیرو کلو کې تاسو ټول تاریخ چې کېږي د تیرو څو میاشتو درته وکړي او دا ذکر کوي. ډیری وخت دغه اپلیکیشن همدغه دی تجارتي موخو لپاره جوړ شوی دی. همدغه څه ډیری اپلیکیشن زپی زنم چې مثلا دی ګالری شخصي ګالری په نوم دی نه غو پرایوټ ګالری په نوم هغه استاد ډیټا دوی سره ذخیره کوي. په همدې ډول تاسو باید دی اکاونټونه تاسو باندې کته چې مثلا زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي دی تاسو باندې خرڅوي. همدغه څه نور اپلیکیشن نه دی چې دی تجارتي مشکل لري. حتی ځینې وخت دی تاسو ډیټا بیل تاسو له اجازه کته دغه اپلیکیشن اجازه ورکړي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت یا د څومره دې ډیټا ځان تر ولري غومره دې غټ کمپنیان دې غومره دې تجارت وده کړي ده. نو زما په نظر هر اپلیکیشن کته چې ډاونلوډوي دغه دغه سي یعنی ډیر ریسټریکټ وي ډیر محدود وي او تاسو به اجازه د خدمات د کارولو حق نه درکوي هغه بدلې پیدا کړی. مثلا کانټی ویروس وی کا د ګالری شخصي ګالری وی کا مثلا نه پیغام پی ڈی پریډر وی مثلا کا هر څه به دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدل لري. اما ډیره وخت دغه کمپنیانی دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي نو موږ کولای شو بدل باندې مشکل حل کو.
یو بل خبره استاد هزار بوس دا د چزینی کسان ځینی داسې لاکرز استفاده کوي ځینی اپلیکیشن دوی خپل لاکسونه ځینی ویډیوګان چې ډیر شخصي وی حالت ساتي دا څومره خوندې دي دا هې کېدل شي نشه کېدل له دغه لاکرز یا سیف ګالری څخه عکسونه ویډیوګان تر نور رسیدل شي کنه.
د هواد صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازه نامې ته زغړم پدې کې لګ یو څه وضاحت ورکم بیا تاسو دې جواب ترازم. اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازه غواړي هغه تبن که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي. مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ ووهئ نو که د مایک اجازه ورنه کړي نو طبیعي خبره ده واتس اپ به کار ونه کړي. خو دلته یو ستونزه موجوده ده. مثال د موسم یو پروګرام دی ما ډاونلوډ کو اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه ما کانټیکټس غواړي یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري یا دغه څه نور شیان. اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دي دیزی کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم د پاره خو ضرور نه دی چې زه د مایک اجازه ورکم یا همدا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم د کانټیکټ اجازه ورکم د لوکیشن صحیح ده خو د نورو صحیح نه ده. دغه ستونزه په دغه ډول باندې زوایم بهتره به حل شي. بل د ستاسو سوال چې هغه اپلیکیشن چې د پلی ستور نه څوک ډاونلوډي او د سکیورټي لپاره استعمالوي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالوي د پلی ستور نه را ډاونلوډي. موږ په عمومي ډول وګورو په پلی ستور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي کې صرف سرچ کې سکیورټي نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیره یې تایید شوی نه دي. کم اپلیکیشنونه چې په پلی ستور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغه الګوریتم وکتل شي چې دا په کم ډول الګوریتم استعمالوي. دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول. اوس چې دا موضوع ډیر حساس شو د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړي چې زه هتا ځ خپل استعمالوم هغه دا دی چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلي البته دا نوی ماډل چې پاغي کې سامسنګ سکیور فولډر په نامه باقاعده د سکیورټي د اکسونو د خوندیتوب د لپاره دغه ټول شین موجود وي. تاسو کولای شئ دغه نړیر په اسانه کار واخلي او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خواله داده چې هغه انکریپټډ وي. معنا دا ده چې کچیر تاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولای چې تاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي. کچیر دا نوی بدیل بل هم شته لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوټوماتیک ډول سره لاګ ان کیږي او ضرورت لري چې د پلی ستور نه تاسو ټول شین ډاونلوډ کړئ. د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاود کې یا موږ ورته ویلی شو په وریځو کې، د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په وریځو کې، هغې ته 1.5 GB ځای ورکړی دی. نن سبا ټیکنالوژي د دې نه چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي، ټولا د کلاود یا د فضا طرف ته روانه ده. فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه، ټول شان یو بل سره کنیکټ دی. مثال د کور موټر دی، تلویزیون دی، نور شیان دی، ټول یو بل سره کنیکټ دی. کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي، دا ډیره قوي ډیټا ته ضرورت لري. تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راواخلې دغه سره وصل کړئ. نو د دې لپاره د کلاود ټیکنالوژي منځ ته راغله. کلاود ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټوله ډیټا محفوظه اچوئ، بیا ګوګل ډیره قوي سیکیورټی ورکوي. مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکوي. دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم که د چا په موبایل کې دومره شیانی چې هغه ډکي، که بیا هم دا ډک شي، هم د دې سره سره مایکروسافټ 0 GB سپیس ورکوي. خواله بیا دا دی چې تاسو مثال موبایل کې یو لیکنه وکړه، او ستاسو هم مهاله ستاسو په هغه هماغه لیکنه مو په لیپټاپ کې په کار ده، په هغې کې هم تاسو ته په درد خوري. همدا رقم ته اسنادونه دي، بغیر د دې نه چې تاسو اپلوډ کړئ، اوتومات ډول سره ستاسو اسنادونه، ستاسو ټول شیان ستاسو په ایمیل کې تاسو سره هلته ثبتېږي. نو دغه ډېر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب دپاره او خوالی دپاره د دغه ټیکنالوژۍ نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي.
مننه. البته یوه پوښتنه چې زموږ ډېرو اورېدونکو کړې ده، هغه دا غوښتنه ده، دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي. البته د خپرونې وروستۍ شی بی مودیا، او دا یوازینۍ خپرونه ده چې داسې پای ته ورسېدله چې که څه هم یوازې دوه میلمانه را سره وو، خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیرې خبرې پاتې دي چې په راتلونکو خپرونو کې به خبرې پرې وکړو. دا یوه مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي، یعنی څه ډول په خوندي ډول وکاروي. سهار صاحب، له تاسو دا پوښتنه کوو چې څه ډول خوندي کارول کېدای شي ټیکنالوژي. زه یوه خبره کوم، یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داسې معلومات لري چې فکر کوي په خپرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي، خو ښه ده چې هغه همدا شیبه له خپل موبایل څخه، له خپل کمپیوټر څخه لرې کوي. خو تاسو له تخنیکي اړخه دوی ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې همدا پوښتنه را ځواب کړي؟
ډیټا زموږ تر ټولو غټ سرمایه ده. د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسو. یو همدغه د کلاود ټیکنالوژي ده، خلق آنلاین ځان لپاره بیک اپ واخلي، عادي ثلاثي موږ وخت کارو، یعنی ګوګل ځای دې ته ورکړی دا، خو دغه دوم فاکتور هغه دوم لیول پاسورډون د اسمن فعال کړی، ځکه هغه ډیر مهم دی. او بل مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې د اسمن دې ځان لپاره خپل ډیټا ذخیره کړی، خو دغه سي شخصي ګالریان یو دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي، هیڅ کله د لبل تاسو د فلاش او د زی پی او د بلوتوت لاري اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي، او که چیرته یې دغه اخلي نو هغه ډېر باعتماد ملګری یا باعتماد کس څخه دی واخلي هغه اپلیکیشن چې باور لري چې خوندي ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري، دغه 10-12 میلیونه انټرنیټ لاسرسی لري، انټرنیټ ډېر ضعیف ده. دی لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو 1 TB، 2 TB، 3 TB، یعنی هغه 0 GB یو 1 TB ورته وایي، دغه دی هم کوډ واچي خو خپل موبایل خپل کمپیوټر د ډیټا بیک اپ اخلي. همدلته دغه دی لپاره، یعنی د کلاود د بیک اپ تر څنګ دی یو کافي خپل ځان سره ولري، یعنی له د خپل ټول ډیټا. دوه خبر ده، د هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري، او هغه تنظیمات لري، او هغه محدودیتونه لري، او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې. تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت خوي، د فیسبوک خوي، اما یو دغه د نامعلومي ګالری امنیت خنه، هغه تاسو نه تللی، نو تاسو دغه ټول ډیټا به هغه خطر کې اچوي. بل ډیری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نور کوي چې غي د کمپیوټر لر مواد ورته وچی. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم چې دغه ډول باندې ډیټا بل ته لیږي. دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لار دسته، بل چې خپل کمپیوټر ورکوي، موبایل ورکوي، هغه ستاسو ډیټا ولېږي، نو هغه خو چې اچوي لیګل ایم سي. بل ډیری وخت کته دغه اپلیکیشن استعمال کاروي، دیږي یعنی هغه په خيري ډول هغه انکرپشن تي ورته وایي، هغه خوندې کول چې ورته وایي، هغه پاسورډ ورکول چې ورته وایي، دغه په نظر کې ونیسیږي. بل ځینې وخت که دې موبایل یا کمپیوټر د کوم هکولو نه کې لري، مثلا موبایل بیټرۍ ډېره زر خالي کېږي، موبایل بندیږي، موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلندیږي، یا مثلا ځینې اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډیږي، ځینې نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي چې موبایل یا کمپیوټر دې دمنه دې موبایل هک شوی ده. نو تر ټولو لومړی دې هڅه دا وکړي چې انټرنیټ سره دې تماس کړي کې انټي ویروس دې ورته ولیږي، ډیټا دې خپل دې ته بک اپ واخلي، سکن دې کې. نو په دې ډول باندې کولای شي که هک هم وي هغه ډیټا خپله دا کې، او بل وخت تر وخت دې د خپل دغه چیکوي، خپل ډیټا چیکوي ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړغلی، اخیری ماډل سافټویرونه دی وکاروي، اپډیټ دي کی همیشه د سافټویرونه یوازې له پلی ستور او اپ ستور څخه ډاونلوډ کی، او ټول ک موبایل دا ک ګوګل اکاونټونه دي کډر دی غیله لپاره دی دوم لیول اټنټیکیشن کوډ پال کی چې ترڅو هغه موبایل خوندې وي، او تر دې راځي خپل موبایل همیشه له دې سره وي، او ټول هڅه دا وکړي دغه ټلیفون یا لپټاپ له ځان سره وساتي بل چاته نه ورکوي.
مننه سحر صاحب. کور ودان البته په دې اړه خبرې ډېرې زیاتې دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډېرې کمې دقیقې پاتې دي. استاد هزاربوس، له تاسو هم همدغه پوښتنه کوو، د ټیکنالوژیکو وسایلو د خوندیتوب لپاره، د دې لپاره چې د دغو ډیټا یا مواد د نور تر لاسو ونه رسیږي، څه باید وشي، څه ډول یې خوندي کولای شو؟
ښه لاره دا ده چې زه یې خپله استعمالوم او نورو ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره ښه لاره دا ده چې لپټاپ کله هم تاسو لګوئ، د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوئ، چې هغه یعنی د یو ایس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونشي کړی. کچیرې څوک وایي چې یاره دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، د هغې دپاره بیا بله سیکورټی هم شته چې تاسو خپل لیپټاپ داسې عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو ایس بی نه وي چې تاسو یې په لیپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلی په شکل باندې هغه لیپټاپ به تر هغې کار نه کوي، تر هغې به مخکې نه ځي چې آی ټی اصطلاح کې دې ته مونږه سیکورټی کی ویلی شو. نو دغه سیکورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای ستاسو د لیپټاپ دغه سیکورټی ماته کړي او ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي. همدا رقم موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات او خپل هغه دغه فعال ساتلی دي، هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډیری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولای شئ حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي، بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي، نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې، یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخي انکریپټ سیستم ته واړوي. په درمیان کې څه کیږي، تاسو موبایل یو بل چا لاس ته ورغې ورک شو، نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته، هغه پیغام کې تاسو هغه د خوخي کوډ وی چې تاسو کوم انتخاب کړی، کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي، دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپټ کیږي او هیڅوک نشي کولای چې دا موبایل ته لاسرسی پیدا کړي. دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ، د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي، نو که یو چاته څوک موبایل ورکړي. په هغه کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته دی چې تاسو کولای شي، مثال یو نفر ته تاسو ورکوئ چې صرف عکسونه دی وګوري، هغه کولای شي تاسو دغه ځینه لاک کړئ او هغه ته نه صرف او صرف هغه عکسونه وګوري، نور پلو دی پلو لاړ نه شي. که چیرې ځي امکان هغه به بندیږي.
کور ودان، ډیره زیاته مننه کوو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، دا ډیر اوږد بحث دی او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په همدې اړه بحث ولرو. له خپلو میلمنو استاد عمر فاروق هزاربوس او ښاغلي هغه ملک سهار څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم.